یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینه تهران ته ورسید. دا چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لوري لاړې شي په تېره بیا وروستیو پیښو ته په پام سره چې په ایران کې راپورته شوي د چارو لیو کارپو سره غږیږي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د خوست مساخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال 13 تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان نن په سروبي کې وسلوال برید وشو او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلوردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبل هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حملې وکړې.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي چې په ټوله کې ویلای شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
لخوست د خوست له مرکز څخه مساخلو ولسوالۍ ته غځېدلې خاملار چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ پرې کوي. په څونډي کلي سیمه کې په بمونو او الوځول شوی او له څو ورځو راهیسې بنده وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې سړک د ویجاړولو او له افغان ځواکونو سره د نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی چې د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تېره شپه ناوخته د چاربولک ولسوالۍ د برت مرک سیمې پر پوستې حمله وکړه خو افغان ځواکونو د حمله شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو لخوا برید شوی چې د والي یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل له کابل څخه د جلال آباد پر لویه لاره روان و چې د سروبي ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې وسلوال برید پرې وشو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی. درې کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي خو پولیس وایي چې دوی دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له مارچ میاشتې وروسته خپله لومړۍ پراخه غونډه پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې جوړه کړه. ترامپ د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته هڅه کوي چې بیا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره خپل کمپاین تنظیم کړي. دا پراخه غونډه د کرونا د سرایت له اندېښنو سره سره په اوکلاهوما ایالت کې چې د دې ناروغۍ تازه پیښې په دې وروستیو کې پکې زیاتې شوې دي جوړه شوه. ښاغلي ترامپ په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړ چې سیال کاندید جو بایدن ته به چې ده د خوبولي خطاب ورته وکړ ماتې ورکړي. ترامپ بایدن یو کین اړخی رادیکال بېچاره ګوډاګی وبل. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په نومبر میاشت کې کیږي. او په برازیل کې نن یک شنبه په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر له 500 زرو واوخت. د جنوبی امریکا د هیواد چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي په دې وباد د څباندې 1 میلیون کسانو اخته کېدل تایید کړي دي. د برازیل د روغتیا وزارت وایي یوازې پرون 1022 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په برازیل کې چې 211 میلیون وګړي لري د کووید 19 ناروغۍ لومړنۍ پیښه د روان 2000 کال د فبروري په 28 نیټه ثبت شوې وه. یو شمیر روغتیایي چارواکي او متخصصان وایي چې په برازیل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر ښایي تر هغې اندازې چې چارواکي په رسمي ډول اعلانوي څو ځلې زیاتوي. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
له احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد.
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پیگیری وشي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لاتینې امریکا په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 500 زرو ته ورسېد. او د نور بس د ازادي راډیو اونیز خپرونه هم د خپرونې په دوهم نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لویو خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 په صافه او وزي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنه تهران ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو شمېر استازي هم شامل دي. د دې وزارت د مرستیال ویان حامد تهذیب په وینا افغان پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د ورستیو پیښو په ګډون چې لامل یو شمېر افغانان ووژل شول پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. نور حالی د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام په رپورټ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حیات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بریاست
دی وای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایرانی لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څېړل شوې ده او په دې اړه د څېړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمی کېدو او تر هغه وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوي د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبری اژانس ویل چې لخغلی لیوال نه د هغه ډلو په اړه معلومات غوښتل شوی و چې د ایران ضد دی او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللی پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسی جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي او بیرته له سفر شي، اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري. ولسی جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په 14مه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
و امرودل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته رسېدلی دی. له کابله د کابل پوهنتون د استاد عزت الله پیژند هم د شبر راسره وصل دی. پیژند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پیژن صاحب، حنیف اتمر په یو حساس وخت کې ایران ته سفر کوي. په ایران کې ورسته یو دو پیخو ډیر خبرګونونه راوپارول او د غرازی د دوړو هیوادونو پر اړیکو هم یو څه اغیز کړی. اړیکې یو څه ترنګلې شوي. څه فکر کوي چې د حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی به په دې سفر کې وکولی شي چې هغه وضعیت چې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی یو څه نرم کړي، یو څه ښه کړي؟
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او د پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکس کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بیلابیل موضوعاتو باندې، خصوصا په افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعات باندې بحثونه شوي دي. خو کله چې سفر پای ته رسېدلی دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تری تم شوي دي، نو حداقل زما هیله به دا وي چې دا ځل دغه سفر یو مطلوبه نتیجه ورکړي او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې څخه لري هغه منعکس شي. دا وروستی پیښه چې په یس شار په وسوله دا ډېره هنري وه او زړه بوښنونکې وه، نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیوالو بېلابېلو برخو کې، په د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله. او هم دا اوس تاسو ګورئ چې په بېلابېلو هېوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خواڅخه دغه موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي، نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دوی پر دغه ډیپلوماټیک چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپله لاس په کار شوي دي.
خو البته پیژن صاحب،
دا مشکل دی خپل ځار ولارې حل کی.
بله، البته تاسو هم یادونه وکړه، خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر د دغو پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل، مظاهرې وکړي، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي. په تیر بیا د هریرود د سین پیښه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي. افغان پلاوی څېړنه کړي، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړي، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یوسي تهران ته، او له هغوی سره به شریکې کړي. فکر کوي چې دواړه خواوې به بالاخره یو ګډ دریس ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
زه فکر نه کوم چې داسې ژر به ورسیږي، ځکه چې مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نه شي ثابت کولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري، او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د تر څخه پریاري. خو دوی یو شمېر د سفیرانه اصول په دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي، او دوی تنګوي، او دوی په اکثره موارد کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات را نشي، زه فکر نه کوم چې سمدستي دغه پلاوی او دغه ډول کتنې نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت مقابل لوري سم نه دی، او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلونونه
وروستۍ پوښتنه د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل سیاستوال لري، او هغه پر دا ډول پیښ باندې موږ یقل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی ورته د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان د خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي، او عام او مظلوم خلک دي، او د هغو غږ د دوی نه پورته کوي، او حداقل یو بدلون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنی لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړی ده، او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیک دستګاه د عجز او تضرر له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي، او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نه شي، او په دغه برخه کې پالیسي ته تغییر نه کړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
یعنې ستاسو په نظر ډېر ګرم د افغانستان حکومت دی، نه د ایران دغه د ایراني چارواکو چلند چې له افغانانو سره کوي؟
زما په نظر باندې دواړه خواوې باید په خپل او اصول او په خپل پالیسي کې تغیرات راولي. ډیر ګرام ځکه د افغانستان حکومت دی چې هغه باید تزرو او د عجز او د ساتیتی د پالیسي څخه نور کیږي، او په ځغرد ټول مسایل د ایران حکومت سره د اړوندو مقامات سره شریکي، او خپل دریز او د خپل خلکو دفاع په ډیر ځغرد او په څرګند ټکو باندې وکړي. دلته موږ چې کله د حقوقو غوښتنه کوو، موږ باید د تزرو د پالیسي څخه تیر شو، او هغه چې نړیوال او انساني حقوق د یو ملت لپاره تقریبي د هغو لپاره باید مبارزه وکړو، او په کلکه دفاع ورته وکړو، نه دا چې موږ زاري او تزرو وکړو.
ډېره مننه د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژن، خغلی پیژن ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر دا چې دا پلاوی به په دې سفر کې وکول شي چې هغه اړیکې چې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي څو پیښو په ارتباط هغه بیرته سمې کړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا لرې کړي. په دې اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په غبرګولي میاشت کې د 400,000 ټنو زیات واردات ترسره شوي. د دغه وزارت ویان اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته د توکو د لیږد بهیر هم روان دی. د نوموړي په وینا چې د 1999 کال په غبرګولي میاشت کې تر 2,338 د توکو واګونونه په هرات، مزار شریف، تورغونډۍ او اقینی تمځایونو کې خالی او بار شوې دي. د ترانسپورت وزارت په وینا دغه واګونونو شاوخوا 422,000 ټنه مالونه هیواد ته وارد کړي چې یوازې 1,050,000 ټنه د غنمو، اوړو او غوړیو په ګډون خوراکي مواد جوړوي. د دغه خبره په پاتې موادو کې نفتي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. که څه هم د کورونا بحران ځمکنی او هوایي ترانسپورت اغیزمن کړی، خو د اوسپنې پټلۍ له لارې هیواد ته د توکو واردات حتی د رخصتۍ په ورځو کې هم په عادي ډول دوام لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هڅه کوي چې له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې هیواد ته د لومړنیو توکو په وارداتو کې خپل فعالیت په منظم ډول ترسره کړي. سکل د مزار شریف د بنډیو حاصلات 15,000 ټنو ته پورته شوی. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست اعلان کړی چې د دوی ارزونې په ګوته کوي چې سکل د دغه ولایت د بنډیو حاصلات د پام وړ زیات شوي او دا به د بزګرانو له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست امیر زبیح الله جوبین وایي تیر کال د بلخ د بنډیو حاصلات 1,496 میټریک ټنو ته رسیدل. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست په وینا سږ کال د بنډیو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 6% زیات شوي دي. بنډۍ د هیواد له هغو سبزیو یادیږي چې ډیر اخیستونکي لري او د مزار بنډۍ بیا د ښه خوند له امله ډیر اخیستونکي لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوسمه یو نړیواله موضوع د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله د امرو شو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هیواد کې چې د فبروري په پای کې د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه ثبت شوې د رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي دي. متخصصین وایي چې په دې هیواد کې تر دې هم ډیر خلک په کورونا اخته دي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لمړنۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په دیو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. دغه هیواد د وګړو شمیر 211,000,000 ته رسیږي او د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د فبروري په 28 نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازبیشت وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کورونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن بابیزه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخنیسی تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسکونو شارونو کې د روان جون په 11مه سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شو. اوس د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کورونا مثبتې پیښې په برازیل کې ډېرې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس 1,09,845 تنه مړه شوي او 2,02,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو په متحدو ایالاتونو کې اوس د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ و چې په دغه هیواد کې په کورونا تر 0 تنو لږ کسان مړه شول. خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لری کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو له کبله ویره ده چې د کرونا وایرس ته خپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کرونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کرونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. د دا هم وویل چې هر څومره ډېر ټیسټونه چې اخیستل کېږي په همغه اندازه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمېر معلومی شي او د دې لپاره د چارواکو غوښتل چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن په ټکا وی
وځه یي حکومت ذمہ وار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو او ریډیو د ونی وړ بولو چې نن د روغتیا په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او یو ساعت دوام کوي بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او د کووید 19 پر ناروغي خبرې کوو. دا چې د دغه ناروغي د ناروغانو درملنه په څه ډول ده، د تشخیص مراکز زیات شوي نه دي شوي، او د مریضانو یا ناروغانو وضعیت څه ډول دی په دې اړه مو ډاکټران دې خبرونه ته رابللي. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس هم د کابل د نن ورځې چاپي خبرونو ته ناجیه صافی کتنه کړې ده.
8 صبح ورسپانې لیکلي وسلول طالبان باید د سولې لپاره خپل ژمنتیا ثابت کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو 2 محدودو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، داسې ښکاري چې وسلول طالبان لا هم د سولې لپاره پریکنده دریز نه لري. د سر مقاله لیکونکي په باور په دې وروستیو کې د سړک غاړې ماین چاودنې دا په ګوته کوي چې د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی، بلکې یوازې بڼې بدل شوې ده. هشت صبح همدارنګه لیکي کچېری وسلوال طالبان سولې ته تمایل ونخي، له هغې پرته به سوله ناممکنه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د طالب، داعش او ترهګریزو ډلو په جامو کې د پاکستان ملیشې د افغانستان په وړاندې مخامخ جګړه کې ښکېلې دي، او د نظام پر ضد وسلواله جګړه کې د پرمختیایي پروژو او بنسټیزو تاسیساتو په ورانولو لګیا دي. سرمقاله کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان 14 خطرناک جاسوسان نیولي چې په خبرې لیا دو 14 تنو څخه ځنې ول 15 تر 20 کلونو افغانستان کې جاسوسي کوله، پټ اطلاعات ټولول او بیا معلومات له ځان سره پاکستان ته انتقالول. هیواد لیکي دا یوازې پاکستان نه دی، بلکې د ایران، روسیې او نورو مغرضو هیوادونو په شمول د هغوی جاسوسان او وسله والی ملیشې په افغانستان کې د نظام او هیواد پر ضد جګړه کوي چې په خبرې له همدې عمله د سولې چارې ژر پایل نه شي ورکولی، او طالب ډله د اوربند او یا جګړې ختمولو واک او اختیار نه لري. او مسیر ورسپانې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې ده. افغانستان پارلمان لري، وړاندې راغلي ولسمشر لګیا دی چې ځینې سرپرستان او کاندید وزیران وټاکي. ښکاري چې اصلا د ولسي جرګې په اړه فکر نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور نوي ګمارنې دردونکي دي. څوکۍ پر داسې کسانو وویشل کېږي چې د غلا او فساد مخینه لري، او ان ځینې په سرنوالۍ کې اوس هم دوسیې لري، او یا هم داسې دي چې نه زموږ پر ملي او رسمي ژبو پوهیږي، او نه هم زموږ له فرهنګ، ارزښتونو او واقعیتونو او جغرافیې سره آشنایي لري. مسیر ورسپانه لیکي اوس د دې ویره هم شته چې همدا ډول خلک به ولسي جرګې ته ورسي، او هلته به وکیلان د فساد یا بې پروایۍ او سیاسي لاملونو له امله د باور رایې ورکوي. مسیر ورسپانې دغه شان لیکلي د دې مسایلو ترڅنګ د سولې او جګړې په ګډون د افغانستان په مهمو او لویو مسایلو کې د ولسي جرګې نه غږ شته او نه هم دریز. ولسي جرګه داسې ده لکه چې دا مسایل هیڅ په دوی پورې اړه نه لري، او بیا هم وکیلان په خپلو سوداګریزو او نورو معاملو بوخت دي.
کابل چاپی خبرونه ته کتنه و ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې ازادي رادیو نور بسته اونې ز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شو احمد کل سړیو ترغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به باوروي.